زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات کې راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی په مکړی خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د اسلامي امارات د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوي، او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کیږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانونی کې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږي میاشت کې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی وو. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیه وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی اماراتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیه وزارت په یو بیان کې ویلي دي، هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یو اړوند محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ګورو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اته لرغوني آثار له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د اوو دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بایه شاوخوا $102 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسا کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 45 نفر یې اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان سګنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په ورستۍ څورزو کې په پاکستان کې مش سرګون افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شو دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې لدې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړ کې تازه په بلوچستان یلات کې د افغان کډوالو لس کمپونه ترل شوی او په دې کمپونو کې ډیر نږدې 15000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوی دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مشت افغانان وای په وروستۍ څورزو کې د پاکستانی پولیسو چاپی زیاتی شوی او هر ورځ افغانان نیول کیږي او د اخراج کمپونو ته استول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې مشت زرګونه افغان کډوال نیولې. پاکستانی رسنۍ ول دې ډلې جیو نیوز سې شنبه د اکتوبر په 28مه د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې لدې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوی او په دې کمپونو کې مشت نږدې 15000 افغانان افغانستان ته استول شوی. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په پاڼه خبر شوی راغلي چې واځي د بلوچستان په کویټي خار کې شاوخوا 3000 افغان کډوال نیول شوی دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2300 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې خار کې اوسېدل نیول شوی دي. سه شنبه د اکتوبر 28مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې په فیصل آباد کې 3300 افغان وګړي نیول شوی او ویلي دي چې په دې خار کې اوس مهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیسو هم لدی یو ورځ مخکې په خپل ایکس باندې لک تر لګه د ولس افغانانو د نیولو خبر ورکړو. په اسلام آباد او راوپنډي کې مشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې. هم د پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلی او ګڼ کسانې نیولې دي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې مشت یو افغان چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ترزوي او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولې او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دوه خبرې وشوې. هغه ویلې چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي مونږ په یو اتاق کې 30 نفر اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپو د ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی چې چوکو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوی. خدای چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوی. یو بل افغان چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل پرون د فیصل ټاون لسیمی پولیسي نیولې او د ایستلو کم ته انتقال کړی دی.
کم کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو تا کې 45 نفر یې اچولې وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
پام دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل سې شنبه د اکتوبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکارا سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې د اسلام آباد پولیسو تامر کړی چې د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو هنرمندانو او د غراز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنۍ او د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې وشمیره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمیرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوی چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کڅوم لتیر 2023 کال رئیس له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه و، خو پورسته یو کې د ډورن کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن تر سخت نه خطر ورسته د دې هواد په بلا بیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوه. تازه د کډوالو سوندو ته رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې 3 شنبه د اکتوبر په 21 مله پاکستان او ایران 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوه. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپان خبر شوه راغلي چې پرون د نیمروز د ورېخم په لاله وسلویف، د هرات د اسلام کلا لاله یو سل ولس، د هلمند د بارامچی لاله 14، او د کندهار د سپین بولدک لاله 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پر راپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اوریدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د استلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه سره دی. خټک صاحب، د پاکستانی چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلی دي د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنې خبريالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او کدا کار همدغه څه پیل شوی روان دی؟
نه رسمن خو هیڅ هم نه دی ویل شوی. رسمن خو هغه خبري وندې دي چې کوم وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغه وخت موقع په موقع وخت په وخت تاسو خبري کړې دي چې دوی وته نه قانون وایو، موږ ته بیا اسناد وایو چې بیا اسناد غیر ملکیان بهرینیان دوی ته افغانان هم نه یادي، هغه چې هر څومره ټول به وستل کیږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومه خبره ده، افغانان کډوال درې ډول دي. یو خو هغه د پی او آر کارت ول دي، او یو چې د تذکرو ول دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نورو دریم هیواد ته تلو لپاره راغلي دي او کوم داسې اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو کسمنګو باسو، هغه هم داسې ګڼل کیږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزه ختم شوې دي، د ویزه موده ختم شوې ده او دوی اوس ویزه هم نه ور کوي، نو هغه په خطر کې وي. دا نن سهار هم پولیس راغلی او په اسلام آباد کې چې کوم د 217 او د سیمې چې افغانان پکې زیات دي، هلته چپې وهلې وي. خو هلته چې بیا کوم خلک په کورونو کې پاتې شي، هغه سره ویزه وي او چا سره ویزه نه، هغه اخوا دی خوشي
افغان کډوال شکایت کوي. دنه تاسو څنګه خبرې گئی دا پولیس راپور ورکړي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپی وهلې دي، او کنه دا خبرې هم دسی به راپور پات کیږي؟
نه به راپور وي. پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو، پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو په دې چاپو کې هم بیا رقم چاپی دي. یو خدای شي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه ده چې یو افغان وي نه جره ده افغان دی او روي نه سانو، بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنګولو د پاره کنه نو ساتي سر کې. او زنه تاسو چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نوځي دروازې ور ټکې خلکو ته. هغه هم داسې پزرګونو یا پسونو خلک کله هم نه دینولي چې زیات ونی ول شي، خلاص کسانو یا تا کسانو. او هغه دلته حجی کیم ته خپل ته په پنده او اسلام آباد ترمیاز هغه ته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته راولي، دلته نه بیا افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چلته مونږ نه ور پریږدي، حجی کیم ته دنه مونږ نه پریږدي، دنه مان دي دل چوسو کا شانتي پکې جوزه گیټ پر دروازه پر ور شو، الته مختنه مختنه وکړو. اوس خدای یو لاس پرځ کې د لارې هم بند دي، نو تاسو څوک نه دی لګلې چې مونږ چې تمره شمیر کې خلک یو لګل.
خټک صاحب، د چارواکو او پولیسو ترمنځ، هغه پولیس دا چاپی و هی په لارو کې خلک دروي، د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته چې پولیس په خپل سر عمل کوي، او کدا سې د چارواکو پولیسو ته ویلې دي چې بس څرقه مې چې نسی وی نسی، داسې کوم هم رګیشته د چارواکو او د پولیسو ترمنز؟
دا څه ډیر نشته. البته چې کله مونږ پولیسو ته وایو چې دا سړی خو یا د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزا نه ده ایکسپایر، دا مو ولې نیول دي. هغه و چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده کنه دوی ته ډیسټریکټ اډمنستریشن وایي ځلې انتظامیه چې ورته وایي د هغې حکم دی امر دی چې ګرځئ وګورئ چې څوک داسې وي چې بې اسناده وي هغه نیسئ او بېرته یې لګوئ. یا چې د هغوی نه پوښتنه وکړو نو هغوی چې دا خو عمومي حکم دی مونږ یو عمومي امر کړی و او په دا صرف د افغانانو دپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونیسي ځانګړی نه دی هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکړي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال راشد خټکو چې په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره د روان وضعیت او د پولیسو لخوا د ورستیو چاپو د ادعاو په اړه جزئیات راکول ویل کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اوس ډیره چټکه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل ټکنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې تلور کړی دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي. سنا کاکر او د موضوع نور تفصیل.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلي چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام د هند د دشمنی څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیز اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به پراتلونکو کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان د موضوع د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ویلامې په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنی دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډیری سیاسي مسایلو کې ښکیل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند د تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د تال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی و. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخ اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر هم دارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنو ولو زمينې برابر کړې چې په اروپا کې ودونو کې قضایي دوسیه لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غوړې لټولې ودونو سره خیاړي کې ولري. د طالبانو حکومت وایان چې بيولا مجاهد د اکتوبر په 28 تلونیو سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول لټولې ودونو سره د خوړې کو غوښتن کړي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي پروند 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمه پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکل په ټول افغانستان کې د باران کچل او ست ټیټوه. پاینه حال کې یو شمیر افغان کاروانګر وای د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له کبله سکل کاروندو ته زلوی زیان اوښتای دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ او د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړی او پر روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړه چې سکل په ټول افغانستان کې د ورخ کچه په اوسط ډول ټیټوه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شمې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د ورخ د کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغیزو له امله ده. د اداري ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړي، کروندې واخې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې واخلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسیدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او سرویو ته زیان رسیدلی. دوی سکل د اقلیمی بدلون لامل وچکالی زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالداری ته زیان ورسید. په اصل کې مو هیڅ نه دی کړلی، تقریبا درې کال کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کړلی وو تخم یې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. اکثره دوی د وچکالی او باران د نه ورېدلو لامل زموږ غنم ډیرې وچ شو. بزګران ډیر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغیز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ لامل سخت اغیزمن شوی، د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیوال مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 ونې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ لامل په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړیو چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامل ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. لډلې نجیب الله سدید د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 20 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
دوی زما په نظر په افغانستان کې باید په دوه برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی واړه بندونه جوړ شي ترڅو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندوی کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخورا ویجړونکو آفتونو څخه ونګ دي، 2000 کسان په کمړه، لدرې زرشپک سوړې ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. اوچا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هیواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، له دې سره راورسیدو د خبرونه ورسته یو شیبو ته، او د هم ورسته راپور. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یو موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د اورې لپاره خپل اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
لخبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 18 ازادي رادیو ته وویل ان ډیر مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعات او لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډیر مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم افغان خبریالانو او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونځو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشری کول د دې لامل کیږي چې رسنۍ د یو موضوع په اړه بیلابیل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د نن او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي بل د خبري مسایلو یو تر ټول مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دو په لومړیو کې د وی خبری رسنی مدیر زیرک فهیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د ستونزې ومنله زیاته کړه.
د افغانستان ټول رسنی کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې ترڅو د وایان لا ادرس ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک د دغه خبر جزئیاتو ته پته مدي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې پلواکي رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، خې نشر کړي او په وخت نشر کړي، بے پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزو ومنله زیاته کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر نه وخت ته یې کړ چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. د غشان د کابل په تایمنی سیمه کې د اکتوبر په 15 د پاکستان د هوایي بریډ پاړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان یې خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپلو اکسپانو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینوی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځو نه هټو پترڅ کې د شمشاد رادیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړی وو او د وجه په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو له جدي خبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام.